زمینه مسایده نه وسیدوی لاړ سی زدکړه وکي او لیک او لوس دکي او بل اخره زدکړو باندې سنبال سی. نو دوی به ما کتل دلته ما فکر کوم لزه دوی لپاره د زدکړو زمینه برابر کړه داسې دوی وتوانیږي چې زدکړه وکي او یو څه زدکړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړه څه وکړل؟ چا سره کېناستئ؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم سی اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومانو باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم و هغه د کمپاینونو پروسه وله چې ما کمپاینونه وکړه او بالاخره والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینو ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد د لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پورې وو. همداسې ورو په ورو زیاتېده او والدین مې دې ته تشویقول. په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول د درس په جریان کې، چې درس مونږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاینونه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منې دوی ته مونږ زده کړه ورکوو او لیکو لوست ورزده کوو. په دې کې د ماشومانو تعداد چې ده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه ښیي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې مونږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کې. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي او دوی ډېر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې مونږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که مونږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي، هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې دی لومړی ټولګي ته ځي، هغه له درس سره بلد نه وي، له استاد سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه. نو هغه هم داسې روان وي، هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي پي، نو هغه بیا هغه درس مونږ بخي پوهیږي نه، یعنی په املا څوک پوه نه سي، هغه استاد درس هم تشریحي په غنه پوهیږي. بیا تر دولسم ټولګي پورې د سواد وي، لیک او لوست نه ایزه، املا نه ایزه. کله چې دولسم نه فارغ سي، نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه چې دوی به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیمن پویږي او هغه ایدیا سی کومه دا مفهوم سی دا غی در سخلی او بیا سی کله دورسنه دی پاریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکی
ک راته وای چې امکانات به ورته حکومت کوي مثال کتابونه کتابچې د کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چا ځای در کړی دی نو د خپل امکانات پړم کراته وخګی کی
تر اوسه پورې همنګ د سي امکانات نه لرو نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو باید د کارت اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس په وړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سمو شخص زای نه لرو ورته نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
اغم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کېدای شي فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي نو مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي د سي زمينه ورته برابر سي د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي
ته خپل هم حاصله او ورسره مثال نور زده کوونکو ته دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون ناراضه ما هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د 200 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد زه سی پوهنتون ته راځم دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغه په خپل سیمو کې چې له ښوونځي محرومي دي له زده کړو محرومي دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي ځکه دا حق ده او د مسولیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کی یو کار وکړي دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته ستاسو هم کول شي سي په خپل پروتوسیم لري پروتوسیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت کوي او کار وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
ته ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې پرې بنسټیز او تهدابي دي خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه مخ نه تر سره کېږي دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغه سټولون تر راځي هغه چې ګوري چې د سیاسي مقصدونه پر دوی پوره کیږي یا د دوی سره کار حاصل کیږي غوی ورو په ورو د غیرویه چې کومه د سره داواله یا غسړیږي او هغه ډیر خوشینه کیږي
ګول بلوس وای اکثرا ځوانان چې ټولنې جوړوي په دینه په هیګي چې سره ډول مدیریت کړي هماغه وی چې په کومه موده کې ټولنه له منځلاړه شي
خپل ځانونه هغه حتی نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي مسایلو اختلاف نظر لري او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري دوی هیڅ ابتکار نه کوي دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی ځوانان راټول کوي سیاست ور باندې
دا میرمن بهیر غړی او لیکوال نیم غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمي راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلی نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نومونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګېټ کړئ، هغه نقطې چې له اودۍ وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامله دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اوولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لوېږي. یو هندواڼه دې پلاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا هدف چې مشخص شي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوه کده هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر بخی موثر به تمام سي. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، د اغوی نه موږ مرسته وغواړو، د اغوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تا افغانستان دی څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. درنو اوریدونکو د دې خبرونې په ګډون زموږ ټولې خبرونې اوس ته انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلي چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کیدی شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولی شي. د دې مرکې اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده، یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمینه برابر کړي. دوه مستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زه زمالن محاله هدفونه سي او محاله هدفونه مې سي، او دا هدفونه باید قانونمن سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر یو ځای پرې به حرکت کوي. په تیاره کې هدف به منې معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ را ګرځي یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپلمنځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې څوک کولای شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه چې مشخص وله، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده، هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلاري معلوم نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ترسي وي، بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلاره او د سیستم کته رامنځته کی، دغه بیا خپل ته رهبری کوي یو ځای ته رسي.
وروسته پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړیتوب باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسي مطالم لرو وي مرغان غب شینی چې بونه سره ورتي. ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي، ذوقونه سره ورتي. یو شمېر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، زه کوښښ کړم د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي. دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کی، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کی، مطالعه وکړي، مشاعره وکړي، نقد وکړي، تخلیق وکړي، تحقیق وکړي. یو څوک سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره د کار کې مثلا د ټیپ په برخه کې ډیر زیات مشکلات لري. کله چې ډاکټران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کی، د یو ګروپ سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعیا موجوده ده، اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه دغه مشکلات د فارغ خپل ځخ پورته کی. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کی، هدفمندي کی، هدفونه ځان سره تټه کی، او په دې باندې باید ځوانان پوکړه سي چې ته د کوم کار شې، خپل هدفونه ټاکې، په انساني هدفونه دي هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي. نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. خبرونه درسی مسایل لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. نن به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو مشترک درس وړاندې شي او دا موضوع عضوي مرکبونه دي. په عضوي مرکبونو کې ښوونکی راته د قندونو او نشایستې په ګډون ځینې هغه عضوي مرکبونه بیانوي چې د انسان په ورځني ژوند کې هغه ته انرژي او د کار وړتیا وربخي.
په میتابولیزم کې موږ د انابولیزم او کتابولیزم په باره کې ډېرې خبرې وکړلې چې په انابولیزم کې د ساده عضوي مرکبات څخه پیچلي عضوي مرکبات جوړېدل. دلته هغه عضوي مرکبات په لنډ شکل سره ځینې یادونه کوو. د هغوی څخه قندونه، نشایسته، سلولوز، پروټین، شحمونه او انزایمونه وایو. اول راځو قند. قند د بدن د انرژي د پوره کولو او د حرارت د ترلاسه کولو یو ډیره مهمه سرچینه ده. کله چې موږ یو ګرام قند وسوځو د هغه څخه موږ ته 4 کیلو کالوري یا 400 کالوري انرژي په لاس راځي. خپل کالوري څه ته وایي؟ کالوري د یو اندازې حرارت او انرژي څخه عبارت ده چې د یو میلی لیټر خالص اوبو د تودوخې درجه تر یو سانتي ګریډ پورې لوړوي. کندونه خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري. د دې عمومي فرمول CX H2O Y دی. مونوسکراید، ډای سکراید او پولی سکراید د دې ډولونو څخه دي. مونوسکراید یا یو کیمتا کان چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي. ډای سکراید یا د کیمتا کان چې هغه کې سکروز شامل دي. او پولی سکراید یا څو کیمتا کان چې نشایسته او سلولوز پکې شامل دي. ډای سکراید او پولی سکراید خپل د مونوسکراید د یو ځایوالي څخه لاسته راځي. د هغو د ډلې څخه یا د پولیسکراید د ډلې څخه نشایسته ولوایو. نشایسته د نشایستې هر مالیکول چې دی هغه د ګلوکوز څو مالیکولونه سره یوځای کیږي. یو اندازه یا یو څه اوبه د لاسه ورکوي او د هغه څخه وروسته د نشایستې هر مالیکول لاسته راځي. او بل سلولوز. سلولوز هم د ګلوکوز د څو مالیکولو د یوځای کېدو څخه لاسته راځي او رشتو ته ورته جوړښت لري. راځو پروټینو ته. پروټینونه د امینو اسیدو څخه لاسته راځي. دی پیچلي عضوي مرکبونه دي چې خپل په ترکیب کې خو اکسیجن، هایدروجن او کاربن لري، مګر د دغه درو شانو سربیره سلفر او فاسفورس هم لري چې د پروټین د جوړولو لپاره تر ټولو مهم عناصر دي. لکه څنګه چې ما وویل، پروټین دی لی مالیکولونه دي چې د امینو اسیدو په نامه د نور کوچني مالیکولو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي. تر اوسه پورې په انسانانو کې 40 رقم امینو اسیدونه پیژندل شوی دي چې په دغه ډول سره دي. امینو اسیدونه چې دي، یو اساسي امینو اسیدونه دي، یو غیر اساسي امینو اسیدونه دي. اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدو ته وایي چې په بدن کې نسی جوړېدلای، مجبور یو چې د خوړو څخه لاسته راوړو. او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدونه دي چې د خوراک یا د غذا څخه د اخستلو پرته زموږ په بدن کې د بدن ځینې حجرې د نورو امینو اسیدو څخه جوړولای سي. یعنی اساسي امینو اسیدونه موږ مجبور یو چې وخورو، او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه دي چې زموږ په بدن کې خپل هم جوړېدای شي، خوړو ته ضرورت نشته. بل پروتینونه د امینو اسیدو پر بنسټ باندې دوه ډوله دي. یو هغه پروتینونه دي چې په هغه کې ټول اساسي امینو اسیدونه شامل دي، هغه لکه شیدې، هګۍ او هغه پروتینونه چې په غوښه کې پیدا کیږي. او دوه هم هغه ډول پروتینونه دي چې د هغو اساسي امینو اسیدونه لږ دي. په عمومي ډول په نباتي پروتینونه هغه لکه د غنمو، لوبیا، نخود او نور بیلابیل پروتینونه یو تر بل د امینو اسیدو شمیر او سلسله د یو ځایوالي د مخه توپیر کېدلای سي. یعنی دا هغه پروتینونه دي چې اساسي امینو اسیدونه کم دي، مګر په اول حالت کې چې و د هغو ټول امینو اسیدونه چې واغه اساسي امینو اسیدونه و. اوس راځو شحمو ته. شحمونه اصلي د شحمي تیزابو او ګلیسرول د تعامل یا د یو ځایوالي څخه لاسته راځي. دی هم په ډېر اندازه سره انرژي برابري. یعنی که وګورو تر پروټین او تر کندونو د شحمو اندازه تر ټولو لوړه ده. د یو ګرام شحمو د سوځولو څخه 9 کیلو کالوري یا 900 کالوري انرژي موږ ته لاسته راځي. شهم دی هم د کاربن، هیدروجن او اکسیجن څخه جوړ دی. په اوبو کې دی غیر منحل دی، نسی حلیدلی، او دی دوه سرچینې لري چې یوه حیواني سرچینه ده او بل نباتي سرچینه ده. د حیواني سرچینې شهم چې دی هغه په جامد شکل مشته لاسته راځي، او د نباتي سرچینې شهم چې دی هغه مشته په مایع شکل باندې لاسته راځي. پپای کې انزایمونه د عضوي توکي یا کتلیستونه دي چې د ژوندۍ حجرو دننه د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا د تنظیموالي کار لري. په ژوندۍ حجره کې یا په ټوله بدن کې په زرهاو بیلابیل انزایمونه شتون لري. په اصل کې خبره داسې ده چې کچیر انزایم موجود ونه لري، حجره هم شتون نسي درلودلی، یعنی بیل انزایمه حجره ژوند نسي کولای. د انزایمو زیاته برخه پروتینو جوړه کړې ده، مګر غیر پروتینی برخه هم لري چې په هغه کې تر ټولو مهمه برخه یې ویټامینونه دي. په زیاته باندې بیا په ویټامینو کې ویټامین بی شامل دي.
اوس هم د یولسم ټولګي بیولوژي په یولسم ټولګي کې نن د بیولوژي یو جالب درس وړاندې کیږي. نن به په نباتاتو کې د تنفس څرنګوالی وایو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته د نباتاتو د تنفس سیستم بیان کړي، او دا به راته ووایي چې غیر هوازی تنفس څه ته وایي.
د حجروي تنفس یا سلولر ریسپایریشن موضوع په دې ویډیو کې تر بحث لاندې نیسو. په سر کې حجروي تنفس وایي، د هغه څخه وروسته د ګلوکوز تجزیه، ګلایکولایزز، د کریبز دوران، غیر هوازی تنفس، د هغه اهمیت او زیایي ترکیب پر دغه باندې بحث کوو. د هر صدر مخه راځو و حجروي تنفس ته هغه تشریح کوو. حجروي تنفس وایي هغه عملیه ته ویل کیږي چې د هغې په وسیله حجره د خوراکي موادو څخه خپل انرژي برابروي. دغه عملیه د حجروي تنفس په نامه سره یادیږي. په حجره کې د ساده مرکباتو باندې د خوراکي موادو ویشل، د انرژي د لاسته راوړلو پر مخه باندې، دا هم د حجروي تنفس څخه عبارت دی. او کلاندو وایو تنفس د اکسیدیشن یا د یو شی اکسیدایز کول او ریډکشن یا دغه څخه د اکسیجن ایسته کول، دغه عملیه ته تنفس ویل کیږي. د ګلوکوز تجزیه چې څه ویل کیږي، د تنفس په پایله کې موږ په دې باندې پوهیږو چې اوبه او کاربن ډای اکساید تولیدیږي. موږ اکسیجن اخلو، اوبه او کاربن ډای اکساید د تنفس په پایله کې، کله چې موږ ساه د باندې خارج کو، د کاربن ډای اکساید او اوبه تولیدو بحث کیږي. د حجروي تنفس د فوتوسنتیز یا د زیایي ترکیب فرمول داسې دی چې ګلوکوز جمع شپږ مالیکول د اکسیجن، دا ځي شپږ مالیکول د کاربن ډای اکساید، ته شپږ مالیکول اوبه انرژي، او اته جش ای ټی پی انرژي راته برابروي. د حجروي تنفس په پړاوو کې یو ګلایکولایزس دی، کریبز دوران دی، او د الکترون لیږدونې زنځیر دی یا چین دی. ګلایکولایزس ته اول راځو. د کاربوهایډریټ د اکسیدیشن عملیه ده چې په پای کې پایروویک اسید منځته راوړي ځینې، او لومړنی تنفسي پړاو دغه دی، او په ټولو ژوندي موجوداتو کې دا رامه بنسته کیږي. دا عملیه د حجرې په سایتوپلازم کې د اکسیجن په نشتوالي کې رامنځته کیږي. کله چې اکسیجن موجود نه وي د حجرې په سایتوپلازم کې، دغه عملیه رامنځته کیږي، ځکه نو هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپیریشن ورته ویل کیږي. د ګلوکوز د یو مالیکول څخه دوه مالیکول ای ټی پی انرژي حاصلیږي. ای ټی پی یا ادینوزین ټرای فاسفیټ، دا غي انرژي ده چې حجره په کار باندې وړي تر څو خپل خوراکي مواد او خپل هغه روزمره کارونه چې دی هغه سرته ورسوي. د کریبز دوران، اصلا د انګلیسي کیمیا په کریبز په اساس حجروي تنفس درې پړاوونه لري. اول دا چې خوراکي توکي د هضمې په جهاز کې د هضم د عملیه په واسطه په کوچني مالیکولو تجزیه کیږي، مګر په دې عملیه کې انرژي نه تولیدیږي. دوهم دا ده چې د تجزیه وړ خوراکي توکي په پایرویک اسید باندې تبدیلیږي، وروسته پایرویک اسید مایتوکاندریا ته د انرژي په خاطر باندې داخلیږي، او د دې ټولو عملیو په پایله کې تولید شوې انرژي په لاندې ډول باندې ده. کله چې ګلوکوز تجزیه سي، دغه څخه شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید، شپږ مالیکول اوبه انرژي، او اته جش ای ټی پی انرژي په لاس راځي. غیر هوازی تنفس یا ان ایروبیک ریسپایریشن، کله چې اکسیجن موجود نه وي، د خوراکي توکو تجزیه نسبتا د لږ انرژي په تولید سره، یعنی لږ انرژي راته تولیدوي، خوراکي توکي تجزیه کوي، مګر دلته اکسیجن موجود نه وي، دا د غیر هوازی تنفس څخه عبارت دی. تخمر یو ډول غیر هوازی تنفس دی، مثلا الکولي تخمر دی. کند په الکول باندې بدلیږي. دا زیاتره وخت کې شراب چې دی دغه کند په الکول باندې دلته بدلیږي، دا یو غیر هوازی تنفس دی. لکټیک تخمر دی، کند په لکټیک اسید باندې راته بدلیږي، او د دې عملیه په پایله کې الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي. د غیر هوازی تنفس اهمیت په دې کې دی چې په نباتاتو کې د قند د تخمر څخه الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي، او بل دا چې په صنعت کې دی مهم رول لري. خمیر مایا او یا هغه بکتریاوې چې د الکول په تخمر کې کار اخلي هغه زیات اهمیت په دې کې لري، او بل هم لکټیک اسید تخمر چې دی هغه په تجارت کې په سوداګرۍ کې د پنیر او مستو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي. زیایي ترکیب یا فوټوسنتیز چې څه ویل کیږي، نباتات د زیایي ترکیب یا فوټوسنتیزز له لارې د خام موادو څخه لکه اوبه، کاربن ډای اکساید د دې پښتون کې انرژي جذبوي ځانته، یعنی د دې دغه انرژي د چې د کاربن ډای اکساید او اوبه او خام مواد د دې څخه ترلاسه کوي. دا عملیه د نباتاتو په کلوروپلاست کې د لمر د رڼا پښتون کې، یعنی لمر دی د لمر څخه د خپل انرژي اخلي، بس دغه د روزمره د اوسو انرژي سو.
مننه چې آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د دولسم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو وراثت ولوست. نن به د بیولوژي یو بل موضوع ولولو. دا موضوع جینیټیک دی. د جینیټیک په برخه کې لومړی ښوونکی موږ ته په لنډه توګه د جینیټیک تاریخي بحث بیانوي، او په دوام به د ژوندۍ موجود په ژوند کې د جینیټیک علمي ارزښتونه ولولو.
لومړی د جینیټیک پیژنو، د دې ترڅنګ د جینیټیک تاریخچه، جینیټیکي انجینري او د جینیټیک د علم اهمیت په دغه موضوعاتو به بحث وکړو په همدې ویډیو کې. اول راځو جینیټیک، خپل جینیټیک څه شته ویل کیږي. د جینیټیک علم چې دی هغه د بیولوژي و څانګه ده، یعنی په بیولوژي پورې اړه لري. د وراثت علم یا هم د خپل جینیټیک یا د جینیټیک علم چې دی هغه د والدین څخه راتلونکي نسل ته د خواصو لېږد او څرنګوالي څخه بحث کوي. دا چې څه ډول څنګه په کومه طریقه او د کومه دلایلو یا هم څه ډول همدغه د ارثي خصوصیات یا ارثي خواص د والدینو څخه اولادونو ته او یا هم راتلونکي نسل ته لېږدول کیږي، دغه علم د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. دا علم له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوې نسل ته، او یا هم له یو نسل څخه بل نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. ارثي خواص یا جینیټیک، داس وای چې جینیټیک علم چې دی هغه چې شو مطالعه کوي د څنګه ارثي خواص له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته لېږدول کیږي، د والدینو څخه څنګه نوې نسل ته لېږدول کیږي، او یا هم څنګه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. دغه موضوع، دغه څېړنه ټول د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. د جینیټیک تاریخچه، څو وخت جینیټیک استفاده کېدل یا څو وخت مین سرهغله، وای تقریبا ډیر کلونه پخوا، تقریبا لس زره کله پخوا، انسانانو د نباتاتو او حیواناتو په اهلي کېدو او روزنه باندې پیل کړی و. هغوی د نباتاتو ډولونه کرلې، بیلابیل نباتات به یې کرل، د دې ترڅنګ به یې حیوانات هم اهلي کول، وحشي حیوانات. البته دوی ډیر پخوا د حیواناتو او نباتاتو د ښه نسل د لاسته راوړلو لپاره ډیر هلې ځلې کول، ډیر کوشش کوي. د دې کوششونو په نتیجه کې د وخت په تیریدو سره، ډیر وختونه چې تیر سو، بیا د انسانانو د اړتیا سره سم د حیواناتو او نباتاتو ډیر ښه نسلونه منځته راغلي دي. همدارنګه د دې پوهې څخه د ناروغیو د درملنې او د نوو درملونو په تولید کې، او همدارنګه په نورو برخو کې هم د دغه علم څخه کار، یا د دغه پوهې څخه کار اخیستل شوی دی. دوی ډېر پخوا چې کله دوی په نباتاتو حیواناتو باندې اخته، او د دوی په روزنه باندې، د دوی په وده باندې، د حیواناتو په اهلي کېدو باندې، د نباتاتو په کرلو باندې، دوی په دې هڅه کې وه چې وکولی سي د نباتاتو ډېر ښه نسل منځته راوړي، یا نباتاتو حاصلات زیات ولري، د ترڅنګ د حیواناتو ښه نسل لاسته راوړي. چې بیا د دغه کوششونو په نتیجه کې کله چې دوی ډېر هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړې، دوی بیا د جینیټیک څخه کار واخیستي. د جینیټیک د علم څخه یوازې د نباتاتو حیواناتو د نسلونو د رامنځته کولو لپاره نه، بلکې د انسانانو په برخه کې، د انسانانو د ژوند په برخه کې هم کار واخیستی. د انسانانو دپاره د بیلابیل ناروغۍ د درملنې دپاره، د دې ترڅنګ د نوي درملو دپاره، د نویو درملو په تولید کې، همدارنګه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېده. دوی په نباتات حیوانات کې داسې ده په دې ډول د جنیټیک د علم څخه کار اخیستل چې په جنیټیک کې دوی که وکولی سوای چې د یو حیوان ډي این ای بل حیوان ته انتقال کړي یا د یو حیوان د ډي این ای څخه کټ مټ همهغسې حیوان بل حیوان منځ ته راوړي چې په دې سره د دوی هغه د حیواناتو نسل ډېرېدل همدارنګه په نباتاتو کې هم کله چې دوی جنیټیک څخه کار اخیستي د جنیټیک د علم څخه یا د جنیټیک د انجینرۍ څخه دوی وکولی سوای چې نباتات ښه نسلونه منځ ته راوړي. بیولوژي چې دی هغه یو ډېر پخوانی علم دی چې خپل بشر کولای سوای ډېر شیان پکې منځته راوړي یا ډېر شیان پکې کشف کړي چې بشر هغې ته ډېر زیات پاملرنه کړې ده. خو د یوې پېړۍ په شاوخوا کې دا علم یو نوی پړاو ته ننوت، یوې نوی سلسلې ته ننوت چې دغه نوی پړاو نن د جینټیک په نامه یادېږي. دا جینټیک علم چې دی هغه یو نوی انقلاب یې په بیولوژي کې منځته راوړي، سره دې چې د دغه یو پېړۍ په شاوخوا کې یو نوی پړاو ته منځته راوړي. دا یو نوی پړاو د جینټیک په نامه یادېږي چې د خپله جینټیک په بیولوژي کې یو مکمل یو نوی انقلاب یې منځته راوړي. په اتلسمه پېړۍ کې یو شمېر پوهان په دې هڅه کې وه یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته درسي مشخصاتو لېږد تر څېړنې لاندې ونیسي. دوی په دې باندې وتوانېده یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو یا هم د ارثي خصوصیاتو لېږد تر څېړنې لاندې ونیسي چې دا څه ډول له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي یا څره کم په کومه طریقه سره څنګه یو خصوصیات یا یو ډول ارثي خواص راتلونکي نسل ته د مور او پلار څخه چې کله ولېږدو هغه ښکاره کېږي او ځینې نه ښکاره کېږي. دغه ټولې تور څېړنې لاندې په اتلسمه پېړۍ کې ونیوي. خو په دوو عمده دلیلونو باندې ځینې مشکلات منځته راغله چې هغه له یوې خوا د مناسبو ځانګړتیاو د انتخاب نه موجودیت و او د بلې خوا هم په ریاضیاتو کې د بشپړو معلوماتو نه درلودل و چې دوی په ریاضي کې بشپړ معلومات نه درلودل. خو لومړنی شخص چې وکولی سوای یا په دې باندې وتوانېدي چې درسي خواصو په لېږد باندې هغه حاکم قوانین وپېژني هغه اتریشي راهب ګریګور موندر و چې هغه ته د جینټیک د علم پلار یا هم د وراثت د علم پلار ویل کېږي، ځکه چې هغه لومړنی شخص و چې وکولی سوای درسي خصوصیاتو په لېږد باندې قوانین وپېژني. په 1968 کال کې دغه قوانین چې د ماشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل وو وړاندې کړ، یعنې دغه قوانین چې منځته راغله یا موندل چې کوم قوانین منځته راوړل هغه د ماشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل وو. د موندل په نظریاتو باندې د هغه د مرګ څخه 40 کاله وروسته خلک پوه شول، یعنې د هغه کله چې هغه خپل نظریات وړاندې کول په هغه وخت کې د خلکو دپاره د منلو وړ نه و، خلک پر هغه باندې باور نه کوه. بالاخره د هغه د مرګ څخه وروسته 40 کاله وروسته خلک په دې باندې پوه شول چې د موندل هغه نظریات تجربې او مطالعې صحیح وو. د جینټیک علم چې دی هغه یو ځوان او ودې په حالت کې علم دی، یو ځوان یعنی نوی علم دی او د ودې په حالت کې دی. ورځ په ورځ په جینټیک کې نوي موضوعات راځي، جینټیک اپډیټېږي او نوي شیان په هغه کې کشف کېږي او هره ورځ یوې موضوع د انسانانو لپاره واضح کېږي. بلینوال مو دی جینټیک انجینري. پخوا دا هیڅ چا نه منله، که چیرې مثلا یو چاته ویل کېده یا به یو ورځ ویل کېده چې د انسان انسولین کولی سو د بکتریا په واسطه تولید سي، دا هیڅ چا نه منله چې یو ورځ به د انسان انسولین د بکتریا په واسطه تولید سي، یا به هم د رومیانو یا د رومي بانجان په جینونو کې نور جینونه داخل سي. دا د خلکو دپاره پخوا هیڅ د منلو وړ نه وه، نه هم چا باور کوله پر هغه باندې. خو نن داسې تخنیک منځته راغلی دی چې دا کار بلکل ممکن سوی دی، یا دا کار شونی سوی دی. په 1993 کال کې ساینس پوهانو یوه تجربه سرته ورسوله چې جنیتیکي مطالعات ته بیخي د بیخ څخه بدلون ورکړ. هغه تخنیک چې په هغې کې د عملي موخو لپاره جینونو ته بدلون ورکول کېږي او یا هم په بل عبارت هغه عملیات چې په هغې کې د یو ژوندی موجود ډي این ای په کوچنی ټوټو باندې ویشل کیږي او بل ژوندی موجود انتقالیږي، دې ته د جینټیک انجینري وایي. د جینټیک عملي تطبیق مو بل عنوان دی. وایي د جینټیک عملي تطبیق په حقیقت کې 10,000 یا هم 12,000 کاله پخوا پیل سوی دی. عملي تطبیق یې 10,000 یا 12,000 کاله پخوا پیل سوی دی، کله چې انسانانو د ښکار کولو او دوی د کوچ کولو، دا چې دوی ښکار کوي او هر ځای ته دوی کډه کول یا هم کوچ کوي، کله چې انسانانو دغه ژوند پرېښود او ساکن ژوند یې انتخاب کړ یا هم ساکن ژوند اختیار کړ، په دې وخت کې د نباتاتو په کرلو او د حیواناتو په روزنه پیل وکړ. دوی نباتات یې وکرل او حیواناتو په روزلو باندې یې لاس پورې کړ. دوی به حیوانات روزل، همدارنګه نباتات به یې کرل. هغه حیوانات او نباتات چې ښه حاصل به یې ورکاوه هغه به انتخابول. هغه نباتات او هغه حیوانات چې ډېر ښه حاصل یې درلودل دوی به هغه انتخابول. د دې ټولو کارونو موخې د انسانانو خوراکي حالت ښه کېدل وو. یعنې دوی موخه دا وه د دې کارونو څخه چې د انسان خوراکي حالت ښه کړي. تر شلمې پېړۍ پورې دې کار دوام درلود. تر هغه وخته پورې انتخاب د موټیشن په واسطه منځته راتلونکي بدلونونه وو چې د مطلوبه خواصو لرونکي ژوندي موجودات به یې په خپلو کې القا یا هم کراس کول. په شلمه پېړۍ کې کله چې د ارثي جوړښتونو په اړه معلومات زیات شول، د روزنې یا هم د ودې میتودونه هم ښه شول. کله چې په 1960 میلادي کال کې د ډي این ای قطع کوونکي انزایمونه اختراع شول، هغه وخت د جین تخنیک هم شروع شو. په انساني طب کې د کرنیزو درملو په جوړولو کې د جین تخنیک څخه کار اخلي. د جین تخنیک موضوع چې د هغه د اخلاقي پلوه له دې تخنیک څخه ګټه اخیستنې په اړه ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. د اخلاقي پلوه هغه لامل یې دا و چې یاد شوی تخنیک یا دغه تخنیک د ګټو تر څنګ زیانونه هم منځته راوړل. د هغې څخه ناسمې ګټه اخیستنې امکان هم موجود و. له همدې کبله د جین تخنیک د تجربو لپاره په ټولو هیوادونو کې ځانګړي قوانین موجود وو چې د قوانینو پر اساس مثلا دغه قوانینو پر اساس باندې د جین تخنیک څخه یا د جین د تخنیک د تجربو څخه تاسو کار اخیستلی سي. د ساینسپوهانو، قانونپوهانو، همدارنګه مذهبي شخصیتونو کمیټې جوړ سوي دي چې د جین تخنیک په کړنه باندې څارنه کوي. دوی ټول دغه کمیټه دا دنده لري چې د جین تخنیک د کړنو څخه چې دوی کمې کړنې سرته رسوي د هغه څخه څېړنه وکړي. په کرهنه، همدارنګه په مالدارۍ کې هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. په 1900 میلادي کال کې شاوخوا یو د دغه کرونو په شاوخوا کې یو کروندګر په جرمني کې یوازې 500 کسانو ته خوراکي توکي برابرولی سوی. یعنی یو کروندګر یا یو بزګر نسوی کولی چې په جرمني کې د 500 کسانو څخه زیاتو کسانو ته خوراکي توکي برابر کړي. همدا و چې په 1900 میلادي کال کې دغه شمېره بیا 30 کسانو ته ورسېده. د 500 کسانو څخه 30 ته ورسېده. بیا هم دغه شمېر چې و هغه بسواری نه کاوه، یعنی بسنه نه کوله چې د خوراکي یا هم د خوراک راتلونکي ستونزې پوره کړي. ځکه چې انسانان یا نفوس ډېرېدی، خو یو بزګر نسوی کولی چې ټولو انسانانو ته خوراک برابر کړي. د حیواني او نباتي محصولاتو په برخه کې شوي تخنیکونه موږ ته دا هیله راکوي چې د تولید اندازه به نوره هم زیاته سي. په نباتاتو کې د جین تخنیک یو خاص ډول بکتریا څخه کار اخیستل کیږي چې دا کولی سي د تولید اندازه زیاته کړي. دغه بکتریا د نباتاتو ټپي برخې یا هغه زخمي برخې ته د بیګانه جینونو د پلازمید په واسطه نباتي حجرې ته داخلیږي چې بیګانه جینونه د نبات ډي این ای ته داخلیږي او نبات وده کوي. کله چې نبات وده وکړي دغه عملیات چې ده په خپله په اسانۍ سره د ځوان نبات په پروتوپلاست کې سرته رسیږي. د مساعد شرایطو، یعنې هغه شرایط چې ورته مساعد دي، په هغه صورت کې له دې حجرې څخه یو نبات وده کوي چې هغه بیګانه جینونه لري. د دې میتود څخه کولی شو چې په بېلابېلو برخو کې کار واخلو او د تولید اندازه زیاته کړو. په حیواني حجرې کې هم کولی شو چې بیګانه جینونه ورداخل کړو یو حیوان ته یا حیواني حجرې ته. د تجربې په ډول یې د موږو د ودې د هورمون جین چې دی هغه موږکانو ته انتقال کړ. په پایله کې داسې موږکان منځته راغلل چې د هغوی وزن د عادي موږکانو څخه دوه برابره وو. دوی چې شو کړه د موږو د ودې هورمون یې واخیستې، د موږکانو ته انتقال کړ چې د دغه انتقال څخه وروسته داسې یو موږک منځته راتلی چې هغه د عادي موږکانو څخه د هغه وزن دوه برابره وو یا هغه جسامت یې دوه برابره وو. د انسان د ودې د هورمون جین یې خوږ ته انتقال کړ. سره دې چې خوګانو په چټکتیا سره وده کوله او وزن یې هم زیات شو، خو نیمګړتیاوې یې د هډوکو په بندونو کې وه چې د ځینې نیمګړتیاوې د هغوی د هډوکو په بدن کې وو. د هغوی د په بدن کې د هغوی د هډوکو په بندونو کې ځینې نیمګړتیاوې وې. په کبانو کې هم د جین انتقال له یو کب څخه بل کب ته ورسېد. یعنې دوی په ماهیانو کې هم نو له یو ماهی څخه بل ماهی ته جین انتقالوي چې بیا نوي نسلونه یې منځته راوړل چې کولی سوی چې په چټکي سره وده وکړي او وزن یې هم زیات شول. هر جین له یو حیوان څخه چې بل حیوان ته یا هم د انسان څخه چې حیوان ته جین انتقالیږي د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي، یا هم دوه برابره کېږي یا درې برابره کېږي، خو د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي. د انسان لپاره هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کېږي. د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال مو آخري موضوع ده. د انسان لپاره د جین د تخنیک استعمال د جین له تخنیک څخه زیاتره د تشخیص په برخه کې کار اخیستل کېږي. یعنی زموږ په ژوند کې، په انساني ژوند کې ډېر زیات استفاده کېږي. مثلا کولی شو د تشخیص په برخه کې د جین له تخنیک څخه پراخه ګټه واخلو. که چیرې د جینونو لړۍ چې د جینیتیکي بې نظمۍ لامل کېږي معلومه وي، کولی شو د متقابل قلوي ګیانو د لړۍ له لارې د ناروغۍ تولیدونکي جینونه پیدا کړو چې دا هم د جین د تخنیک په واسطه کېږي. په انسان کې د سینې سرطان